درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شنه خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټکو ټولګی وو د حشرو ټولګی وو د انکبوتیه ټولګی وو او د زرپشو او سرپشو ټولګی راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړش لري زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پورې دوام وکړي راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پیژنو د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت شاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو دغه رقم د کری فش ده دی ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټوله حیوانات دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ سوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر سینه او نس څخه ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی همدارنګه مرکب سترګې لري د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني او د دوی تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنی د وینې خلاص دوران لري او د دوغو کې چې دی شې مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو د لړمان سمندري ځینی مثال حیوانات چې دی پاغه ټول کې د کلک پوټکی چې کیږي شمیرالای سو همدارنګه دا کوم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي او د چې دی هم شزینه هم یعنی هم مناسبه برخه هم مذکره برخه لري چې زینې چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه د چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي ترازو ده حشرو ټولګي د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان ملخان پتنګان ورجی غوماشي یماشي دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي ده تشکیل کړي د ډیره برخه کې قرار لري همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي او د ریچ دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وای ځکه چې انتمون په معنا ده حشره سره دی دوه حیوانات د انسیکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسیکټس چې دی خپل د پر کول په معنا سره دی او د دوه حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډیر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی د زنجیر کې د غذایی زنجیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دوی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شیندنه صورت نیسي. چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دي، دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیې مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی، د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنی کړي جور سوی ده، بند بند دی. او بل د نس په برخه کې چې دی، د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی، دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رازو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی، د بهرنۍ برخه چې ده، پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی، د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده، د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالیه په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري، او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحلې سرته رسوي، لکه مثال مچی ده، پتنګ دی. او په نامکمله کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه، وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، در ټوله د دوی په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري، او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي، یعنی د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي، همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهي دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري، څو وجهي عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشه شوې ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې دي خپل بند بند او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دي د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېمې کارګران یا هم ښځینه شندي مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې شول په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوړو غو سیاتمن بایست شنه اغلاست دوله سم توگی و دیاله سم لوسته
نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چی شي دی د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دا د جی اچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشتې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسی ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پر درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسي په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه سره دا چې د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي. یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچيري کې مش پک شي کړه منس سي د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړل سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي یعنی پر دې د دې کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستې برخه ده د نخامیه غدې په ورستې برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیوریټیک هورمون یا ای ډی اچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي همدارنګه ای ډی اچ د هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نو خامیا غوډه کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غوډه پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
ستا پنګروش رنگ شنګ ستا پنګروش رنگ شنګ ستا پنګروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگروش رنگ شرنگ ستادا پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی वलवलेरा परवियो सादा पंगड़ो छंग छंग خیالونم ولی چو خیالونم دست رو شند و جامونم قربان شد ریلالونم.